پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې دولس بجې دي. نن پنج شنبه د غبرګولي نهمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د میله دیرشمې نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوره څلور کاله وي او د اوسنیو شوراګانو کاري دوره یو کال مخکې له پای ته رسېدلې ده. دوی انتقاد کوي چې د یادو شوراګانو کار له همدې کبله مشروعیت نه لري. د 50 اوورونو د کرکټ نړیوال جام لوبې نن په لندن کې د کابل په 2 بجو پیلېږي. په دې اړه هم خبرې کوو، خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د ماشومانو د غسن یا پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. افغان امنیتي ځواکونو په زابل ولایت کې د طالبانو پر یو زندان چاپه وهلې او 28 بندیان خوشي کړي دي. او امریکا او په منځني ختیځ کې مهمو متحدانو سعودي عربستان او اماراتو پر ایران فشارونه زیات کړي دي. د خبرونو تفصیل. د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د ماشومانو د غسن یا پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. د افغانستان عامه روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا په 2019 کال کې په افغانستان کې د پولیو اتمه مثبته پیښه ده. په بیان کې راغلي دي چې د کونړ د وټپور ولسوالۍ یو 3 کلن کوچنی په پولیو اخته شوی دی. تر دې وړاندې د افغانستان په جنوب کې د پولیو و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې د امنیتي پیښو له امله روغتیایي خدماتو ته د خلکو نه لاسرسی او د پولیو د واکسین په اړه د خلکو نه پوهاوی په افغانستان کې د دې وایروس د منځ وړلو مخته دوستر خندونه دي. دغه راس د اورزګان په شمول په یو شمېر ولایتونو کې به خلک او چارواکي شکایت کوي چې طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي. افغان امنیتي ځواکونو په زابل ولایت کې د طالبانو پر یو زندان چاپه وهلې ده. د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل شوی دی چې دا چاپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې وهل شوې ده او په نتیجه کې 28 زندانیان آزاد شوي دي. د بیان له مخې په زندانیانو کې 14 ملکي وګړي دي. دفاع وزارت وایي چې په دې چاپه کې 2 وسلوال طالبان هم وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تما و چې په مسکو کې د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو غونډه وشي، خو دا غونډه د اجنډا پر سر د اختلافاتو له کبله ونه شوه. د سه شنبه په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی په هغه غونډه کې چې د افغانستان او روسیې د سل کلنو ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه وه برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشري په دې ناسته کې د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کوله. په افغان پلاوی کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د علي شورا مشر محمد کریم خلیلی او یو شمیر جهادي مشران او د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان او سیاسي سیرې شامل دي. خبرونه له ازادي رادیو اورای. امریکا او په منځني ختیځ کې مهمو متحدانو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پر ایران فشار زیات کړی دی. د درې واړو هیوادونو د هر ډول بریدونو پر وړاندې خبرداري ورکړې او په خپلو کې د تهران د سیمه ییزو فعالیتونو پر ضد د همکارۍ د پیاوړه کولو تدابیر نیولې دي. د چهارشنبې پر ورځ په دې اړه څرګندونې او اقدامات په داسې حال کې وشول چې د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ زیاتېدونکې ترنګلتیا د ممکنه پوځي کړکېچ د رامنځته کېدو اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټر ایران ته خبرداري ورکړی چې په فارس خلیج کې د امریکا د متحدانو پر ګټو هر ډول بریدونه به د واشنگټن سخت عکس العمل پورته کړي. دا خبرداري په سیمه کې د تاوتریخوالي د یو لړ پیښو او دلته د امریکا د پوځي حضور له پیاوړتیا وروسته ورکول کیږي. په نه حال کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاساف په جده کې د اسلامي همکارۍ د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته ویل چې په یمن کې د حوثی یاغیانو سره د تهران ملاتړ د نور هیوادونو په چارو کې د ایران د مداخلې ثبوت دی او اسلامي هیوادونو باید دا ډول چلند رد کړي. بلخوا په خلک په یمن کې د ایران د ملاتړ لرونکي حوثیاغیانو د سعودي د ملاتړ لرونکي یمنی حکومت ترمنځ کورنۍ جګړې ته د ایران او سعودي ترمنځ د نیابتي جګړې په سترګه ګوري. یو پاکستانی سړی خپل میرمن چې په بدن کې ایچ آی وی ایډز ویروس کشف شوی و وژلې ده. دا پیښه د پاکستان د سند ایالت په هغه سیمه کې شوې چیرته چې په دې وروستیو کې د ایچ آی وی شاوخوا 200 مثبتې پیښې چې اکثره پکې ماشومان دي ثبت شوې دي. پاکستانی چارواکو ویل چې د دې 22 کلن میرمن د وژلو پیښه د سند ایالت په شکارپور سیمه کې شوې ده. چارواکو ویلي دا میرمن د خپل میړه لخوا په دې تور چې غیر مشروع جنسي اړیکې درلودې وژل شوې ده. پاکستانی مقامات ویلی په دې سیمه کې ایچ آی وی ویروس وروسته له هغې خپور شو چې د مسافر ګنګوره په نوم یو ډاکټر چې په خپله په دې ویروس اخته و یو شمېر کسانو ته دا ویروس انتقال کړ. دغه ډاکټر نیول شوی دی او پلټنه ترې کیږي چې آیا هغه په قصدي ډول او یا په خطا سره ایچ آی وی ویروس انتقال کړی دی. او د امریکا او روسیې لوړپوړي ډیپلوماټان پر تدابیرو غور کوي چې له مخې سوریه کولی شي بیرته نړیوالې ټولنې ته شامل شي. د سوریې د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیم جیفری د چهارشنبې پر ورځ د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته ویل واشنګټن او مسکو پر یو ګام پر ګام چلند غور کوي څو د سوریې اته کلنه جګړه پای ته ورسوي، خو نوموړي زیاته کړه چې دا حل لاره به سختې پرېکړې وغواړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د انتخاباتو د څار بنسټونو وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني دی، ځکه د کار دورې یو کال مخکې لا پای ته رسیدلې ده.
د قانون لاس نه دې کار لبر هغه چې غیر قانوني بلل کیږي او هغه موږ نس کولای شي مشروع نه ودنو.
د پکتیا د ملي امنیت ریاست منصوبینو یو شپشکلن هلک له تشتوون کوج غورلې دی.
ویلا د پریګون غتنم د پریګون پلار دې خلته کې ورلېګم.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واورو چې امریکا په منځني ختیځ کې له خپلو مهمو متحدو هیوادونو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره پر ایران فشارونه زیات کړي دي. همداراز د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په اړه چې نن په لندن کې پیلېږي در سره معلومات شریکوو. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. په دوهمه نیمه کې 19 پروګرام مخکښ شي خپریږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسې ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني او کارونه یې مشروعیت نه لري. دوی وایي چې د اساسي قانون له مخې د ولایتي شوراګانو دوره 4 کاله ده، خو یو کال کېږي چې د دوی دوره پای ته رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې دوی د میزان پشپژمه د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د ولایتي شوراګانو انتخابات نسی کولای. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د انتخاباتو کمیسیون د ولایتي شوراګانو انتخاباتو په ځنډ تر سره کولو سره اساسي قانون تر پښو لاندې کړی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت او د انتخاباتو کمیسیون د ولایتي شوراګانو انتخاباتو د تر سره کېدو هیڅ اراده نه لري.
دا خپل سره او سرګان ډول د اساسي قانون نقض د نهایتونو بې کفایتي کې ولسمشر دا واک نه لري چې د فرمان په اساس باندې یو ټاکنیز بنسټ چې هغه خلکو د رای په اساس باندې جوړیږي د عمر وګرځي. یعنی دا چې هر رقم اوس موږ تاسو ته توضیح ورکړو د قانون له اړخ نه دې کار له بعد هغه چې غیر قانوني بلل کیږي او هغه موږ نس کولای شي مشروع نهادونه.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولایتي شوراګانو دوره 4 کاله ده، خو شاوخوا یو کال کېږي چې د ولایتي شوراګانو قانوني دوره پای ته رسیدلې. د راتلونکو انتخاباتو له ټاکل شوی محل ویش لمخې ټاکل شوی و چې د ولایتي شوراګانو انتخابات له جمهور ریاست انتخاباتو سره یو ځای چې د میزان پښپګم کېږي تر سره رسی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ورځ اعلان وکړ چې دوی د وخت د کمښت د کمو امکاناتو او د امنیتي ستونزو له امله نسی کولای د ولایتي شوراګانو انتخابات تر سره کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د یو تقنینی بنسټ چې د خلکو په رایو ټاکل کیږي دوره غځیږي، بلکې د ولسی جرګې شپاړسمه تقنینی دوره له خپلې ټاکلې مودې 4 کال زیات خپل کار ته دوام ورکړ. دغه موده د ولسمشر د فرمان له مخې تمدید شوې وه. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي ولسمشر حق نه لري چې اساسي قانون تر پښو لاندې کړي او د تقنینی بنسټ دوره اوږده کړي. دوی زیاتوي چې د ولایتي شوراګانو لکار سره په خوا کې د مشرانو جرګې د جنو سناتورانو کارونه چې درېمه برخه سناتوران له ولایتي شوراګانو انتخابي کې هم کاری غیر قانوني ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای دا چې د ولایتي شوراګانو انتخابات په شفاف ډول ترسره شي کمیسون وخت اړتیا لري. د دغه کمیسون مرستیال ویان زه بسادات ازادي راډیو ته وویل
هغه شرط باندې چې مالی امکانات کمیسون ته په خپل وخت برابر شي او وخت زمان دې لپاره ولري تر څو ټاکنې ترسره کړي چې دغه دوه ستونزې سره کمیسیون لاس او ګریوان وو او کمیسیون هم مجبور شو تر څو د ولایتي شورا او د غزنی د ولایت جرګې ټاکنې وځندوي.
ښاغلی سادات زیاتوي که د انتخاباتي شریکانو امنیتي او مالی بنسټونو په دې برخه کې ورسره لازمه مرسته وکړه کولای سي په راتلونکو کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. خو د افغانستان د څار بنسټونو اندېښمن دي چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به د ولسي جرګې له راتلونکو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و امور دل چې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني او کارونه مشروعیت نه لري. دا وروسته له هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات د میزان پش په ژمه نه کیږي. د دغه کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ویلي و چې د میزان پش په ژمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وسی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسیس مرجغله ازادي راديو اوري د پکتيا ملي امنيت رياست منسوبينو يوش پشکلن ماشوم لا سړي تشتون کوج غورلې او پټړاوي او تنه سړي تشتون کې هم نیولې دي. غورل سوي ماشوم نن د خبرګولي په اتمه د پرون د خبرګولي په اتمه د هغه کورنۍ ته وسپارل سو. اصل زاده په دې اړه راپور لري.
مایلا د پریګون غوتنم د پریګون پلار دی او خالته کې ورلېګم مې رپی را وای چی یم راک هغه ولک مې وای بلاد دی روانه لګوای تی او تعالی نو
د ماشوم چې تاسو یې غږ واوري د اقبال نومیږي او شپه کال عمر لري. اقبال د 1999 کال د سور میاشتې په 28 د ګردیز کار اړوند د برو همت خېلو کلی کې د خپل کور لمخې څخه سړی تختونکو تختولای وو. حاجی زابط خان د دغه ماشوم نیکه دی. دی وای سړی تختونکو ورڅخه 2.5 میلیون افغانۍ غوښته او د نورکړې په صورت کې راته د خپل مسید وژلو غوښونه کول.
زه د ماشوم نیکه یم، دای مال مسای ده. ډیر کوشش وکړ چې په لاس نه راته. ډیر ورځې وروسته موږ ته تلیفون وکړ، بیا تلیفون وکړ، تلیفون په خوا کې وویل چې موږ ته به 25 لک روپۍ راکوي. وړکی به زړاو، وړکی به وایي اول کتاب یې ویل چې لاس نه پرې کوم پلاټ دی په خلته کې ورلېګم. هغه بول کوي وزلال دې لک نه تی مګه ویل چې خدای ته صبر دې چې خدای خوخي.
د پکتیا ولایت ملي امنیت ریاست د چټک برګون قطعی یو تن افسر د سړی تختون کو څخه د اقبال نومي ماشوم ژغورلو په حق له رسنۍ ته ویل
پرون په 1 تاریخ باندې د ځنګړ قطعی له خوا عملیات وشول چې ماشوم روغ او سلامت د غوی د منګول څخه وژغورل شو. په دې تور کې و نفره بلپل نیول شوی دی چې مجرمینو په خپل جرم باندې اعتراف کړی دی او یواره د موټرم هم وسنول شوی دی.
د ویلو د چې په دې ورستیو کې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار او اړوند سیمو کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. خو ور سره په څنګ کې ملي امنیتي ځواکونو له رسنیو سره خپلې لاسته راوړنې شریکې کړي چې یو بیلګې هم پرون په ګردیز ښار کې په یو لارې موټر کې د 350 میل بسلې او اړوند ملحقاتو نیول یادولې شو. اصل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیس مرجغله ازادي راډیو اوري. اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه فیروز عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د جلغوزیو او زعفرانو د پروسس په برخه کې د چینایي پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي هڅه کوي چې چینایي شرکتونه په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکتونه غواړي په افغانستان کې د جلغوزیو پروسس وکړي.
په اخر به امي تجارت چینایي علاقې شان زیات شه د ارتباط زعفران او جلغوزي افغانستان
دین روز هم یک هیئت از رای پاکستان آمده بودن، سینایا بودن، یک کمپانی بسیار بزرگ است. ما امروز هم امرایش هم صحبت داشتیم، دین روز هم کدیم ما همی شرکت ها تشریف کردیم که تا داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنن.
در نموری پا خبره پا دیر لسو و نویوم کال که شاو خواتوار لسترن جلغوزی چین تصادر شوی او افغانستان پا کلانی جاول لدیشو تر چلویخ چنو در جلغوزی در تولید ظرفیت لری. در افغانستان در کننی او مالداری وزارت وایی سا کال با پا شپارس ولایتونو که در میوو بنونه پا زنگری توگا در انگورو تاکو نجور شی. دغه وزارت ویان اکبر رستمینن آزادی را دوتا وویل چه دا بلونه پا اصری دول جوری گی. نماری زیاده کرا چه تکر شوی سکل ده هیوات پا بیلا بیلو ولایتونو که 215 دیش میسخونی هم جوری شی. چه ده نماری پا خبره ده بازگرانو ده اوایدو ده زیادی دو او ده ممیزو ده میاریکی دو لامل کردی. ده کاغلی رستمی پا خبره پا دیو رسته یو کلونو که شاو خواه 2000 اصری ممیسخونی جوری شویدی. ده کابل پیش از اصره که تو بحنه اصر پا مقابل که افغانی پا دیر دول تبار لکی گی. یا امریکایی دلار 9 افغانی چلویخت بولا، یا یورو 8 افغانی دیش بولا، یا انگلیسی پاون 9 افغانی چلویخت بولا، یا سعودی ریال 28 افغانی، زر ایرانی تومان 15 افغانی 9 بولا، او زر پاکستانی کل داره 568 دیش افغانی.
تاسی آزادی رادیو اوری. اوس هم نړیوال موضوع ته ځو. د امریکا متحده ایالاتونو او د امریکا مهم متحد سعودي عربستان پر ایران فشارونه زیات کړي دي. سعودي عربستان او امریکا ایران ته خبرداري ورکړي چې د حملې په اړه دې فکر نه کوي. دواړو هیوادونو د همکاریو د پراختیا ژمنه هم کړې ده. فرشته جلازی په دې اړه نور جزئیات راکوي. ایران ته د امریکا او سعودي عربستان له لورې د تازه خبرداري نور جزئیات څه دي فرشته جانې؟
و د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولتن پرون ایران ته خبرداری ورکړی چې واشنگتن به په فارس خلیج کې د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو د ایران لوري هر ډول حملې ته سخت ځواب ورکړي. د کل رئیس چې د ایران او امریکا سیاسي لانجه زیاته سوې، امریکا د فارس په خلیج کې د خپلو پوځي امکاناتو پراختیا ته مخه اړولی ده او هلته یې د ځان او د خپلو متحدانو د ګټو د خوندي کولو لپاره اضافي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. سعودیانو عربستان پر ایران تور پوری کړی چې بی پیلوټ الوتکو د دوی د تیلو پر ځین تاسیساتو حمله کړی دي، خو د دوه حملو مسولیت په یمن کې شیعه حوثیانو اخیستی دی او ایران د حوثیانو په ملاتړ تورندی د سعودي په مشرۍ عربي ائتلاف په یمن کې د شیعه حوثي ملیشه وسلوالو پر ضد جنګیږي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاصاف د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته چې په جده کې جوړه شوې ویلی چې له حوثي ملیشو د ایران ملاتړ ثابتوي چې ایران د نورو ولسونو په کورنیو چارو کې مداخله کوي او د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا مسله باید اسلامي هیوادونه له پامه ونه غورځوي او باید یې مخنیوی وکړي.
فرشته جانې، ایران په دې اړه څه غبرګون ښودلی دی؟
د ایران د جمهور رئیس، البته د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاکار جان بولتن د دغو تازه خبرو په اړه او دا چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غونډه روان ده، په دې دواړو مسلو باندې تر اوسه د ایران له لورې کوم عکس العمل نه دی څرګند سوی، خو د ایران جمهور رئیس حسن روحاني پرون د خپلې کابینې غونډې ته وویل چې له امریکا سره د خبرو لاره لا نه ده بنده، خو یوازې په هغه حال کې به دوی خبرې کوي چې واشنگتن د 2015 میلادي کال اټمی موافقه ته ورغورځي. خو د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی ټینګار کړی چې ایران به امریکا سره جوړجاړی ونه کړي، ځکه د پوینا په جوړجاړی کې تاوان ست خو ګټه نه لري. د امریکا متحده ایالات د 2013 میلادي کال د می په میاشت کې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټمی موافقه څخه ووتل. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو موافقه کړې و چې دا موافقه په 2015 میلادي کال کې شوه چې ایران به د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټمي فعالیتونه محدودوي.
مننه فرشته جانې. و مو ورېدل چې د امریکا متحده ایالاتو او د امریکا مهم متحد هیواد سعودي عربستان پر ایران فشارونه زیات کړي دي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسی آزادی رادیو اوری. اوس هم د کرکټ نړۍ ته ځو. د 50 اوورونو د کرکټ نړیوال جام لوبي نن د لندن په اوول لوبغالي کې د کابل پر وخت مسپرین پر 2 بجې پیلېږي. دا لوبه د کوربا انګلستان او د تیر نړیوال جام اتل استرالیا ترمنځ روانه ده. احمد شیبر په دې اړه د معلوماتو لپاره را سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، څه اټکل کیږي چې کومه لوبډله به دا جام وګټي؟
مننه ملالی جان، زما په باور د انګلستان ټیم ډیر چانس لري چې د دې لاسو لوبډلو ترمنځ دا جام وګټي.
د انګلستان ټیم څه ځانګړتیاوې لري چې ستاسو په فکر د کرکټ د دې لوبو اتل کیږي؟
یو خدا لوبې په انګلستان کې دي، یعنی کوربه هیواد دی، او انګلستان تقریبا تر یولسم لوبغاړي پورې بیټنګ کولی شي، ډېر کسان یې بالنګ هم کولی شي. په ټیم کې توازن شته، هم د آرچر او وټ په څیر تیز بالران لري چې تر 150 کیلومتره فی ساعت تیز بالنګ کوي، او هم د رشید په څیر تکړه سپین بالر لري.
شیبر صاحب، له انګلستان پرته بله کومه لوبډله د کرکټ ته یو ورځني نړیوال جام د ګټلو چانس لري؟
فکر کوم استرالیا او هند هم خورا پیاوړي لوبډلې دي. هند د ویرات کوهلی په چیر بیټسمین لري، او د بومرا په چیر تیز بالر. که چیرته ورو توپ اچونکي وچلی شي، نو بیا د هند لوبډله ډیره زیاته خطرناکه ده. او که استرالیا ته راشو، استرالیا ډیر ښه تیز بالران لري، لکه سټارک او کامنس. سټارک چپای دی، کامنس په شیلا ستوپا چي، چې دا خپل یو امتیاز دی، او د زمپا په څیر پیاوړی سپینر هم لري. او د بیټنګ په برخه کې سمیت او وارنر په دې لوبډله کې لوبیږي، چې ډیره خطرناکه کړې ده.
او شیبر صاحب، د افغانستان ټیم به څرنګه ولوبیږي؟
که چیرته افغان ټیم په دې مسابقو کې لومړی بیټنګ وکړي او تر 250 ډیګري منډي جوړ کړي، نو دا چانس لري چې بل ټیم ژر آوټ کړي او مسابقه وګټي. په تیر بیا که میدان ورو توپ اچونکو ته مناسب شوی وو، یعنی دا مسله ملالی جان له هوا سره تړلې ده. او په کوم یولس لوبغالو کې چې مسابقه کیږي، د جنو پیچونه سپین بالنګ ته نسبتا مناسب دي. د افغانستان بیټسمینان باید په خپلو کې ملګرتیا جوړ کړي. د افغانستان په څیر کم تجربه ټیمونه ډیر کله انفرادي بیټنګ کوي، کله دواړه تیز، کله دواړه سست. په کار ده که یو تیز بیټنګ کوي، بل ورو ولو بیشي. البته استثنایی حالات بیل دي. که داسې وشي، افغان ټیم شای ډیر ښه په دې نړیوال جام کې وځلی شي.
ډیره مننه احمد شیبر وو چې ستاسو سره د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په اړه معلومات شریکول. د کرکټ نړیوال جام د لس لوبډلو ترمنځ د جولای تر 14 په انګلستان او ویلز کې دوام کوي. تاسو هم دا راز واوریدل چې نن د 2019 کال د کرکټ د 50 اوورونو نړیوال جام لوبې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ په لندن کې د کابل پر 2 بجې پیلېږي، او افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ د استرالیا له ملي ټیم سره وکړي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبیر
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده آزادی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. اوس هم د یو بل جالب راپور لرو. سلیمه مزاری د اداري فعالیت ترڅنګ د طالبانو په وړاندې د جګړې مشري هم کوي. سلیمه مزاری په بلخ کې لومړی او یوازینی شدینه ولسواله ده چې د اداري فعالیت او د خلکو ستونزو ته د حل لارې د پیدا کولو ترڅنګ په چارکانت ولسوالۍ کې د مخالفو پر وړاندې د جګړې لومړۍ کرښې ته ځي. نور حال د مجیب حبیبزی په راپور کې.
دا په بلخ کې د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری ده چې د خپل کار په دفتر کې د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو د ویش په څرنګوالي د یوې خیریه موسسې له پلاوي سره خبرې کوي. نامنی او د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتوالي په بلخ کې د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری ار کړې ترڅو خپله د جګړې میدان ته ور وړانګي. په چهارکند ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې لومړۍ کرښه د پیازدار غره مورچل دی چې د ولسوالۍ له مرکز څخه 4 ساعته لرې موقعیت لري او تر ټولو سیمو لوړه ساحه ده. آغلی مزاری د لارې تر یوې برخې چې د ابخوري سیمه بلل کیږي او نیم ساعت فاصله ده په موټر کې راځي. دا له دې ځای څخه وروسته اړ ده چې کابو 3.5 ساعته په پښو منزل وکړي ترڅو تر خپل عمل لاندې ځواکونو ته چې په مورچل کې دي ځان ورسوي. د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری د لارې په اوږدو کې په مختلفو کلیو کې له خلکو سره هم ګوري او د هغوی د ستونزو په اړه ترې پوښتي.
هوا یې هم خراب شو، په دغه مرحله کې
خانه قرش تابدی ای بچه
مونتل تا په خپل کوټو کې ناس تو د هو کلن ماشوم مالونه ترل چې یو زراغ او ناری وهل چې طالبان راغلل ما ورته وویل چې طالبان بنوي د به کسان وی چې بوټي ټولوي د وایل چې نه طالبان راغلی دي او ډیر وېریدل په روژې میاشت کې د هوا 25 درجه ګرمي سابل عبور لارې او د پیازدار غره لوړ ارتفاع چې تیره شپه د وسلوالو طالبانو سنګر هم وو او اوس پکې ولسي ځواکونه ځای پر ځای شوي نور هم هدف ته د رسېدلو ستونزې زیاتوي ښاغلی مزاري له 4 ساعته منزل وروسته بالاخره د پیازدار غره لوړې توکې ته چې دلته یې ځواکونه ځای پر ځای شوي دي ځان ورسوه د دښمن مورچلونه حتی په دغه دوربین هم لیدل کېږي دلته ډیر نږدې دي موږ دلته هم مورچلونه جوړ کړي دي او خال خال ډزې کوو په دې دلیل چې وښایو چې موږ دلته په آماده باش حالت کې یو او دې ته حاضر یو چې له خپلې سیمې دفاع وکړو کله چې دوی سر پورته کړي موږ به پرې ډزې شروع کړو سلیمه مزاری وایي چې د دښمن د تحرکاتو زیاتوالی او د طالبانو په وسیله له خلکو څخه د شورا او زکات په نامه د پیسو اخیستل او د هغوی ځورونو اړ کړه چې د کار د میز له شا د جګړې لومړۍ کرښې ته راشي
چشمه به یې طرف هست که تحرکات طالبان زیات شده
له شپږو میاشتو را په دې خوا د طالب وسلوالو تحرکات ډېر شوي دي دوی په خوا یوازې په تندورک سیمه کې وو اوس نورو کلیو ته هم راځي او له خلکو څخه وشور زکات اخلي خلک ځوروي او حتی دولتي ځواکونو ته هم هزار وضعیت کوي معلمان او همدارنګه مامورین خپلو دندو ته نه پرېږدي هغه نه یوازې د دې ولسوالۍ امنیتي ځواکونو ته د جګړې لارښوونه کوي بلکې خپله هم کلاشینکوف را اخلي او د دښمن موازې په نښه کوي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
تاسیس موږ غلا ازادي رادیو او اوس هم د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو څرګندونی
ستاسو لا پیغامونو
استان ولایت وامل صالحنا کریم محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما محترم نور ازما دغه د پارلمان کې چې کوم دغه ستونزې جریان لري دغه اختلافات جریان لري په دې اړه نظر دغه چې ډیر زیات خوښینه یو چې پارلمان چې د ملت یو با احترام کور ده متاسفانه دلته زمونږ وکیل صاحبان پر زاد دي چې ولوسونه دغه درنه کور ته احترام لري برعکس د خپل ذاتی ګټو په خاطر خپل شخصي هدف په خاطر هغه الته جنجال کا لمن وهلی ده او د افغانستان دغه ملت کوري نړۍ ته یو ډول ډیر زیات جنجالي کور ته حیث مارشي کړی ده او خلک کوم دی اعتماد کیږي او تاسو خپل ذاتی ګټو په خاطر دلته جنجال او بحثونه اختلافات ته لمن وهي نو زما دا هیله ده چې په صفت د یو افغان که تاسو دغه ملت دغه رایو ته احترام لري دغه ملت دغه ستونزو احساس تاسو کوي واقع سره لري دغه قومي تعصبات ژبني تعصبات او دغه اختلافات ته لمن مو وهي والسلام علیکم احترام
زاجز مری علی دی المند ولایت نایستور صالح سره تلفون تکرار دا پارلمان په وروره یو مسخري جوړ کړي دا مرته خدمت نشي کوي په ولاګه په ګرد افغانستان کې چې د خپل ګټو د فار د شخصي ګټو د فار د دې شخصي کارونه چې دلت هم په وسنو په ولایت کې هم پر خو پر شوتو کانیا وسوي دي خو سم غلې ته ولاړه ورسره مجه او شرمولو د خلک دې استوګنه ته من هلې کګر سړي د پارلمان څخه غنور کسان چې پاتې سوي دي په هغه کې غدا پای کسان واخه از صادقانه کسان دې را واخه دا غوږه صح ورو ده هم یې شروع کړی دي خدای مجه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
تاسو ازادي رادیو وری یو په 12 بجې او 13 دقیقې کې دونکو دی رضوان مراد د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د
د کابل په پنځمه حوزه کې د مارشال محمد قسیم فهیم پوزی اکیډمۍ ته نږدې او د ځین رپورټونو پر اساس د دې اکیډمۍ دروازه کې موټر بم چاودنه شوې ده. تر اوسه پورې د دې چاودنې د تلفاتو او دا چې دقیقا چاودنه ځان وژونکې وه او کبمي په دې اړه راپورونه نشته. د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په روان میلادي کال کې د پولیو اتمه پیښه ده چې په افغانستان کې ثبتېږي. افغان امنیتي ځواکونو پرون په زابل ولایت کې پر یو زندان چاپه وهلې ده چې طالبانو جوړ کړی و او د شپاړسو ملکیانو په ګډون یې 28 کسان ترې آزاد کړي دي. د امریکا او روسیې لوړ پوړي ډیپلوماټان پر داسې تدابیرو غور کوي چې له مخې سوریه وکولی شي بیرته نړیوالې ټولنې ته شامل شي. یو پاکستانی سړی خپل میرمن چې په بدن کې ایچ آی وی ایډز ویروس کشف شوی و وژلې ده. او امریکا او په منځني ختیځ کې مهم متحدانو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پر ایران فشارونه زیات کړي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او اوس هم له پیغامونو څخه چې تاسو ازادي رادیو ته لیږلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
پامیر د بکوا ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې اختر مو مبارک سا او عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکلي دي چې خدای دې وکړي چې کوچنی اختر کې بیا سر تاسری ور بند شاهدان و اوسو. او د پکتیا د ځاځي اریوبو څخه محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلي دي چې ډیره ښه پریکړه سوې ده چې د ولایتي شوراګانو او ولسمشري انتخابات په یوازې نه کیږي. او عبدالقهار لمر لیکلي دي چې د مرکزی بغلان څخه وایي د پارلمان د رئیس د ټاکلو مخکې د پارلمان رخصتي د ملت په ګټه نه ده. او همدارس د پکتیا ازازی اریوب څخه فضل کریم درویش لیکلی دی چې د طالبانو او حکومت دواړو څخه هیله کوي چې په اختر کې اور بند وکړي. تاسې ازادي رادیو اوري اوس هم د ازادي رادیو د ونیز پروګرام مخکښ شدي وخت را رسیدلی دی چې فرشته غنی وړاندې کوي.
مخکخی خزی
سلامونه از فرشته غنی مو تاسې د مخکخی خزی خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به همي واټکړه میرمن لزن سره لرو. درنو اوریدونکو په افغانستان کې زیاتره وخت سوداګری خزی هڅه کوي چې د خزو په لاس جوړ شو توکو سوداګری پایل کړي او معمولا دغه کار په کمو پیسو هم پیلوي. خو د خزو هنر او د پتیر د ګوتو هنر ته پکتو دغه سوداګری ژر واده کوي چې نن هم په خبرونه کې اوګي امیل لزن سره لرو چې هغه د لاسي صنایعو د سوداګرۍ څخه پیل وکړه. خو اوس د زراعت او مالداري په برخه کې یو شرکت جوړوي چې ګڼې ښځې هم ورسره کار کوي. د نور فعالیتونو په اړه به په خپل معلومات راکړي. اغلی عامل ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د مخکښو ښځو خبرونه ته راغلي.
زه مننه کوم. خپل سلامونه او پیرزوینه د ازادي رادیو ټولو خوږو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله من يم چې د ژوندانه په ټولو ډګرونو کې تل بریالي اوسي. مننه.
اغلی امیل که چیرې لدی ځای پیل وکړو چې سوداګری ته مو څنګه زړه ښه کړ او دغه سوداګری مو له کومو کلونو پیل کړی و؟ ځکه داسې مې اورېدلي چې ډیر کلونه مو د لاسي صنایعو کار وکړ خو بیا موږ وروسته زراعت په برخه کې هم پانګونه کړې وه.
لاسي صنایع هغه وخت چې موږ په کور کې ناستېدو ښځې ونه شو کولی چې د کور بهر کار وکړي او بندیز پرې ولګول شو، نو ما پیل وکړو چې لاسي صنایع میرمنو ته زده کړم. ځکه په دې برخه کې ما هم علاقه مندي درلوده، دلچسپي درلوده، د نور نه مې پخوا زده کړي وو کله چې زه پوانتون تتلم نو د غلام محمد میمنګي د مرکز ته چې الته هنرونه پکې ذکر بار کړ کېدل په هغه زمان کې هم به پوانتون تتلم او نیمه ورځ په هغه ځای کې د خکولي هنرونه موږ زده کوو. هغه د شوق او ذوق او علاقمندي او دلچسپي له مخې چې ما درلوده یعنی نه پوهېدم چې داسې ورځ به راشي چې زه به نور ته زده کړه وکړم. هغه کلونه ډېر خواږه کلونه وو که څه هم موږ په کور کې وو، خو بیا ما وکولای شو چې کورسونه پرانیزم او نجونې پکې مصروفې کړم او بازار پیدا کړم او مارکیټ پیدا کړم د محصولاتو دپاره، او نوي نوي شیان ما اته د شاګردان نه زده کوو. او اوس هم چې په دې سن کې هم سخت علاقمند یم، ډېر زیات مینه لرم دغه هنر ته، یعنی لاسي صنایع، یعنی د یو هنرمند مغز زیږنده ای او په هغه کې هغه ظرافت کلاګانې چې جوړیږي او انعکاس ورکول کیږي واقعا زه لذت وړم دغه نه.
معمولا په افغانستان کې افغان نجونې ډېر کله چې د لس کلنۍ نه پورته کیږي بیا لاسي صنایع په کور کې ورزده کول کیږي.
متاسفانه متاسفانه زه دومره خوشبخته نه وم چې په اطراف کې په ولایتو کې ژوند وکم. پیدایښ مې زما لغمان ولایت ښکلي ولایت کې شوی دی، خو زه ستره شوی یم په کابل کې، او زمونږ کورنۍ کې یعنی داسې محیط ماحول آماده نه و دې خبرې ته، خو ما ذوق درلوده ځکه زما مور لاسي صنایع سره ډیر علاقمنده وه، ښځه وه. هغه چې کله درس و تعلیم په کور کې ورته زده کړه شوې وه، لکه قرآن شریف و چهار کتاب و دا خانگی و سادانی درلوده، ځکه زما نیکه درې دورې د لسمې دورې نه مخکې هغه وکیل شورا و، نو د دوی جنجونو دپاره داسې زمینه مساعده وه چې داسې کسان راشي او دوی زده کړه وکړي و په کور کې و دغه صنایع دستي و. خصوصا بیا همدا په ما تاثیر وکړ، د مور نه دا کورشنیل و خامک و دا شیان به مې زده کړو علاقمند به وم، او دې بالاخره وهڅولم چې نورو ځایو ته مراجعه وکړم او زده یادې کړم. اوس هم هغه کارونه زما خوښ دي او سخت ورسره علاقه. هر هېواد ته چې تللی یم هغه ولسونو ته زه نږدې شوی یم چې هغوی لاسي صنایع څه رقم لري او دوی فکرونه څومره، د دوی هنرونه څومره ښکلي دي او څومره ظرافت پالې دي.
که دې سره شو تاسو د لاسي صنایع سره ډېره مینه وه او لومړی سوداګري مو له همدې ځایه پیل کړه، خو د زراعت او کرنې په برخه کې مو ولې وغوښتل چې یو شرکت جوړ کړی او دې برخه کې هم پانګونه ولري؟
خوشبخته په دې ما چې یو وخت زمينه مساعده په دې شو چې ما وکولای شو، دا مې ارمان و چې هغه ښځې چې په کورونو کې دي او احتیاج دي، لاسته راوړنې نه لري او په کور کې د تعلیم نام بې برخې دي، او زه وکولای شم چون افغانستان یو زراعتي هیواد دی او بالاخره که زه داسې یو کار وکړم چې دوی د کور نه بهر لاړ نه شي او کورس ته څیرمه داسې یو مرکز وي او دوی راشي افغانستان کې، یعنی په زراعت برخه کې هغه کارونه چې نورو هیوادونه کړي د هغوی په پرتله خو موږ وړاندې تللي نه یو. یعنی اوس هم زموږ زراعت میکانیزه نه ده، ډیر فیصدی کم باید ډیر کار شوی او دومره پیسې، دومره زیات پیسې چې دغه برخه کې ولګیدل شو، خو بنسټیز کار ورته ونه شو، دل سی دل سوزانه کار ونه شو. مثلا زه غواړم چې په زراعت کې زما نظر داده ما ته دا تجربه شو چې زراعتي او مالداری کوپراتیف می هم د میرمنو د پاره جوړ کا او شپک کاله دا کوپراتیف ما وچلو. زلمړنه خزه ومه په افغانستان کې چې د دې کوپراتیف اساس می کی خدا او دامه و چلو. یعنی تاسو باور وکئ چې هغه یواد پرمختللی شي په زراعت کې چې دوی کوپراتیفي دغه سیستم قوي کاندي، په دې کې کار وکي او دا قوي کې، ځکه هغه امکانات چې په مرکز کې په زراعت کې دي، کوم وغواړو چې هغه لري پرتی سیم کې یو بازګر ته خپل خدمات ورسو، هغه دغه حقونه چې په دولت باندې په حکومتونو باندې دي هغه ورته ورسیږي، نو ایوازینه وسیله دا کوپراتیف دی. او زه دا غي وختونه نه ډیر ښه خاطرې لرم، ډیر کار مې وکاو زه، یعنی هغه د زړه تلوسه مې و چې ما غوښتو چې میرمنې باید څنګه راشي او د کوره په یو کلی کې چې یو ښځه ده او هغه د کور نه بهر دومره تللې نه ده، په داسې یو ځای کې چې دوی به په هر میاشت کې بادام باغ ته چې هلته مرکز د ټرینینګونو مرکز د نوي لاسته راوړنو چې په زراعت کې وزارت زراعت درلوده دغه ښځو دپاره چې دوی څنګه باید زیات می دغه سردرختی شان خصوصا د انګور باغونه او مونږ چې تقریبا 15 لکه نیاله مونږ تربیه کوو مارکیټ تمړان دی کو کار مکو پکې چې دا آسان کار نه دی دا نارینه ونه پوره نه دی بیا سچی خزی پدی کې اما خزی دومره با استعداد وی کله چې پټریننګ کې خلکو مثلا درس ورکو چې څنګه مونږ دغه میوه راټول کو د ټولولو چارې او هغه تجربه چې دوی په محلي توګه دلو دا او دوی چې په علمی توګه ورته ویلي یعنی هغه برخه اخیسته یعنی دا ډیر دلچسپ وو چې دوی به تبادله افکار کوو خپل هغه تجربيات به شریکو او دینه به ملزت وړو او دوی به دوی چې دا محیط لدل او پاوله کې خو اعتماد سخته ده چې په یو کلی کې نارینه باور وکړي چې دا ښځې زی او یو چیرته د زده کړه کوي اما د اعتماد له مخې داسې ورځ شو چې موږ به دوی د ترینینګ لپاره وړلو دوی په موټرونو کې نه ځایدل یعنی موږ هر میاشت په څلور کاستره کې به هلته تلو او هلته به په مختلفو چارو کې بیا هلته خو یو سمبول د زراعت افغانستان بادام باغ دی بادام باغ کې به نوي بوټي چې حساب مرکز هلته تحقیقات پې کولو چې د اقلیم سره برابر دی او دلته وده کوي نه کوي دوی ته به ډیر جالب و چې هغه نوي سبزي دوی لیدل او دوی راوړي وو د نورو هیوادونو نه
که دې ته راشو چې تاسو د زراعت په برخه کې کار کړی دی میرمنې هم کولی شي چې د کور کلی په زراعت نولو کې رول ولوبوي
زه درته وایم خورجانې فرشته جانې چې د تاریخ په اوږدو کې میرمنې خصوصا افغان میرمنې د نارینه سره اوږه په اوږه په کروندو کې کار کړی لاوې کړی دی او یعنی په زراعت کې ډیره ونډه درلوده یو ځای د نارینه سره د مټې رانغاړلې دي اوس هم په نورستان کې ښځې زراعت کې فعالیت کوي او نارینه په کور کې ماشومان کلاری او نور داسې کارونه دي چې په نورو سیمو کې فرق لري خزی همیشه علاقمند وی او کار کړي زحمت سلې کجاوی وړي دي بارونه پشا کړي دي او کله چې دا علمی لږ زر سره کار وشي او دوی ته هغه پروسس یا هغه محصول چې په شکل بدل شي او بل اخره د خوړو د پاره د بازار د پاره یو تغییر ورته ورکړ شي دغه محصولات ته بیا مارکیټ وی ورته لاستراوړنی ورته ولري یعنی زه فکر کوم چې یو ښځه بیا ډیر خوشحالیږي چې لاسته راوړنه ولري او متاسفانه چې وزارت زراعت کې یو ریاست دی د اقتصاد خانواده په نامه چې هغه هم سمبولیک دی او ډیر کار نشي کولی دغه سي اقتصاد خانواده غوندې ډیر ریاستونه باید په هر ولایت کې وي دغه کچن ګاردن چې وایي کنه باغچه های خانگی چې دوی په کورونو کې هغه محصول چې دوی ترلاسه کوي او ژوند یې پر مخ ځي او په ورځني چارو کې ترې استفاده کوي دا هم اقتصاد کومک کوي او ښځې ډیر ښه دغه زراعتي محصولاتونه ښه امکانات نور پیدا کولی شي لکه ترشی جوړولی شي لکه جیم ترېنه جوړوي لکه په خارج کې البته دا کار ډیر کیږي او لکه مرباګانې جوړوي نور دا کولی شي ښه پیکینګ وکړي ښه یې جوړ کړي هغه کې بازار ته آماده کړي خو که دوی دپاره یو څه ټریننګ ورکول شي په دې برخه کې پوهاوی ورکول شي
تاسو یو ځل په مرکه کې ویلي وو چې تاسو غوښتل چې په بګرامیو کې د انګورو د پروسس یو فابریکه جوړ کړی هغه فابریکه مو جوړ کړه کار باندې پایل وکړ کنه به هم ستونزې وي په لاره کې
دا یو ترخه تجربه و زما چې ما شل جریبه زما کې د دولت نه اجاره واخیسته یعنی ټول هغه اوږد مزل چې د اجاره اخیستلو دپاره دولت سوداګر دپاره بس دغه اساس یې ښې دی هغه ما پر مخ بیوړه اواید د دولت ما تاویل که اما متاسفانه رئیس د اراضی چې مجرمی ګڼم او تر اخره پورې زه دغه سره دعوا لرم په دې چې هغه ځمکه مخکې د دې چې زه فابریکه پکې را جوړ کړم کینوم په یو هفته کې دا غوړی غاصب سره لاس یو کوي او هغه خلکو باندې پلوري په غیر قانوني شکل ځکه زمکه دولتي و خبره پدې کې د چې هغه کسته نه واز جزا چا ورنه کسر لدې چې ما داوای حقوقي پرانیست اقامي داوا مې وک هغه سړی وسم وزیر دی متاسفانه
یواریکا فکر کوم ل کندهار څوک د ټلیفون پر لیک لرو مهرباني وکي
سلامونه پر استګانی ساتو محترم میلمه ته وړاندې کوم
علیکم سلام نوم څه دی د کندهار د کوم زینه مواډی کني ولې وای
سلام یم د کندهار څخه میلمه کني ولې
ویسا صاحب مهرباني
یو پښتنه د محترم میلمنۍ ته غدا ده چې زموږ تاسو په یو وخت کې زموږ تاسو خوندې یو شی جوړوي البته هغه په لاس باندې اولیت ورکی او هغه ژر خراتی زم دونه وخت دا پښتنه مې دزله
بله خو مخکې لته چې دا جواب تر شي غلی عمل غوړم په دې اړه پښتنه وکم تاسو وویل چې تاسو د انګورو د پروسس کومه فابریکه چې وختل جوړه کړې
نو
هغه داوا مو چیرته ورسېده
او ورسېده کې وشو متاسفانه داوا په خپل ځای پاتې شو زمکه موږ نه وخت موږ مایوس کړو تننه پورې مغه شرکت ما تړل نه دي خو کچيري امنیت وي کچيري ما خپل ازمکه واهیسله نو دا کار کوم ځکه زموږ په وطن کې انګور دومره پریمان دي یعنی په وخت کې په فصل کې چې مارکیټ نشته سرکو په سر په پلاستیکونو کې هغه کیږي تاسو باور وکړئ کچيري دا علمی پروسس شي ځکه زه ډېرې هوادو ته تللی یم او داسې فابریکې مې لیدلې دي ځکه زه تلوسه لرم چې ولې موږ یې نشو کولی ولې موږ نشو کولی چې هغه پروسس کاندو یعنی سو په ماشین کې چې کله دا پروسس کیږي دې خوانه ممی سه چول کیږي یعنی هغه وچول هم یو علمی طریقه لري چې نور هیوادونه په ډیر ښه طریقه یعنی هغه نه سلفر استعمالی نه دوا استعمالی چې هغه صحت د پاره هم زیان لري رنگا رنگ مرزونه راوړي هغه ډیر په ښه توګه اورګانیک توګه په طبي توګه هغه وچایي بلاخره ماشین ته وړي ماشینې صورتي ماشینې پاکي جوړي بلاخره کارتنۍ او مارکیټ ته د استفادې لپاره برابروي نو هغه کارونه مونږ کولای شو افسوس چې هیڅ څوک زړه نه کوي یو خو د امنیت ستونزه ده بل دغه اداري کوم بیوروکراسي چې په اداراتو کې دي او د ښځو لپاره د سوداګر لپاره ستونزې دي دغه هیڅوک ناوري هیڅوک د حل چارې نه برابرۍ کسه مونږ د دې مایک نامې شیخ په لواز پورته کړې دي خو متاسفانه هغه غوګونه کې مالوچ دي هغه غوګونه اوس کانه شي بي دي
اوس خو د افغان سوداګرو د صنایعو د افغان خزینه سوداګرو د صنایعو او سوداګرۍ خونه هم رامنځته شوې ده تاسو هغوی ته مراجعه کړئ کلمه د ستونزې ورسره شریکه کړئ ده
اولینه خبره پدې کې ده چې هر ګام چې د خزو لپاره سوکې دی زی هر کله کوم ځکه چې دا د خزو لپاره ډیر کومک کوي مرسته کوي زمون خزي ایواز په مرکز کې ستونزې نه مرکز هم خو یو میلیونی خار دی خو پلری برانډو کې یعنی مېرمنې دومره بي وسه دي دومره احتیاج او محتاج دي چې دا غوې لاس نیوي وشي اول ته محصولم شته دي امکانات هم شته دي هغه موزګار دي تعلیم نه هغه بي برخه دي
بله د افغان خزو د لاسي صنایع تولیدات ولې زیاتره بازار نه لري او خلک نه خوښي
زه درته وایم چې بازار خو په بیرون کې بالکل زیات بازار لري ماشاءالله زه دا هغه درکوم درته اطمینان درکوم په دننه کې تاسو باور وکئ چې فاند خرید بيخ ټیټ شوی دی نن سبا کې کدا غواړي دغه ورځو کې یعنی د خلکو هغه اقتصادي وضع دومره ټیټ شوی دی چې اول انسان هغه ابتدایي ضرورتونه باید پوره کاندي لکه ډوډۍ کور کالی مونږ ټول هغه وختونه دغه درې شیانو د رانیولو د پاره د برابرول د پاره تیرو بیا مونږ بیکار شو چې بیا علم او هنر او فلسفي د پاره مونږ فکر وکړو او مونږ دغه هنري او دغه خولي هنرونو سیزون راونی سو نو ته فکر وکړه چې اوس ډوډۍ نه لري کله هغه خوله شي چې ډیر خوخ وی او کارامه دی می او غوړ چې وېخلی نشي کولای یو خدا وجده بل دا چې دغه مراکز دغه مسول اداري باید داسې کارونه وکړي چې په خپل سبسایډي ګانو باندې باید دوی محصول واخیستل شي، او دوی باید هغه لارې چارې برابر کړي چې دوی په نمایشګاګانو په میاشت کې څو ځلې باید هغه کې او هلته اتمن پلورل کېږي، هغوی دپاره زمینه مساعده کړي چې دوی د نړیوال مارکیټو ته ووځي، ځکه د په کور دننه خو چې دوی څومره تولیدوي دوی په افغانستان کې ډېر کم خلک توان د خرید لري، مشکل پدې کې دی فکر کوم.
خو که ځینې نندارتونونه هم پلاره چول کیږي، زیاتره سوداګری خزي دې ته اندېښنه لري چې هلته هم خلک ډېر لیواله نه دي چې دغه توکي واخلي، خو په وړاندې بیا پیرودونکي وایي چې دغه توکو قیمتونه ډېر لوړ دي.
خبره دلته ده چې دغه مواد چې دوی ترلاسه کوي او بلاخره په وخت ځای کوي، خپل فکر پی هغه کوي مصرفي، نو دا هم خو غوړ چې ګټه وکړي، نه دا چې په 100 روپۍ واخلي او په 100 روپۍ خرسی که خدا تجارت نشو. تجارت خو پیسې پیدا کوي کنه، تجارت خو خپل د اقتصاد پیسې مدیریت ای، نو خبره پدې کې ده چې دې کې چې فائدہ نه ګټه پکې نه، تجارت یعنی ګټه ترلاسه کول، چې ګټه پکې نه بیا تاوان وي، بیا نو بیا څه ضرور وي. خدا هم ضرورت لري چې د دې لپاره هڅه کوي، کار کوي چې امکانات ترلاسه کړي.
فکر کوم به هم یو اړیکه لرو لزابل یو څوک پر لیکې دی، مهرباني وکړئ.
خو هم د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ
تو خی خر اغلاست خبرونی تا مهربانی و که پختنه که لری مطرحی که
نا محترانی ملمانی از خمی دا پستنه دا سیدی پا ما سرگندوانی که اویل سیز ما خواهند هم تجار ده چه سبب دا سیدی دوار تجارت که یا و پل خواهند دا گرد که یا تجارت که تر شریک ده او که هر یو خپل ځان ته کار او کسب کوي، نو دا می وپستنه ده او کله چې دا خارج ته تلل پرونو باندې، نو هلته دا د مشکلاتو سره مخ وایا، د دې سره محارم ورسره وو، یوازې تللي وه او دې ټخری په سر کړی و، کوکې کرو باندې بندیز هم یې، نو حال دا ده چې د افغاني دود و دستور او د شریعت له وجې څخه تقریبا ټخری واجب هم ده، نو دا خو له محدودیتونو سره نه ده مخ شوي.
توخی صاحب
مننه کوم. توخی صاحب نه، خبره دلته ده چې په ځینې حالاتو کې شریک دی، په ځینې حالاتو کې شریک هم نه دی، یعنی د هغه نظر پکې دی. زه اکثرا د دې سره سفر کوم، مخکې هم ګروپي مونږ میرمنې به سفر کوو نمایشګاګانو ته. خبره دلته ده چې د دغومره چې دلته په کابل کې سړی زیانمنه کیږي، په هلته نه کیږي، هلته د خلکو ښځو ته څوک نه ګوري، او دلته چې محرومیت زیات دی دغلته به مونږه مشکل وینو، خو په نور هیوادو کې مونږه مشکل نه لیدلی.
لاسي صنایع د پاره چې تاسو په نندارتونونو کې ګډون کړی، دغه نندارتونونه په کومو هیوادونو کې وو؟ آیا داسې مې اوریدل تاسو یوه موده په اوکراین کې هم ژوند کړی، هلته هم رسمي کار د پاره تللي وی کنه، و مو غوښتل یوه موده هلته پاتې شي؟
خبره دلته ده چې زما خاوند چې دی هغه نړیوال تجارت کوي، تاجر دی، په هر سفر کې چې دا کله ځي نور کمپنیګانې د میلمه کوي، زه هم ورسره ځم. البته زیاتره زه مارکیټ ته خو کم حضور لرم، ځکه د دوی کار هغه الکترونیک وسایل دي چې دوی واردوي زیاتره، خو زما علاقمندي زیات زراعت ته دی او صنایع دستی ته دی، کوم برخه چې زه علاقمند یم هغه بیل دی. په دې کې یعنی خاص هیڅ کوم ستونزه نه لرو، که دا شریک وي که دا بیل وي. زه غواړم چې د ښځو دپاره یوه بیلګه شم چې په ټولنیزو چارو کې کار کول د ښځو دپاره یو لار پرانیستل شي، او خزی وکولای شي چې په خپل مټو باندې ودرېږي. د دې لپاره زه مبارزه کوم، او په دې کې د هغه نظر هم شته، هغه مخالفت نه لري ما سره.
یو اړیکه بیا هم راوخلو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. خو تاسو ته استاد ملمنه ته سلامونه کوم.
علیکم سلام. څوک یې لکم زی څخه؟
استاد د ملمنه نه دا پښتنه درلودل چې دې دا کم صنعت مخ توري دوی سره دولت دومه کومره سره د برق د نگانه د بل د نگانه کوي، او دومه پښتنه مې دا ده چې دوی دا بېوازله او غریب بېچاره خلکو ته کوم برنامه کوم تخصیص لري که نه؟ دغه پښتنه درنوکله سلام
کور ودان ویم نه ویلې چې له کوم ځای څخه اړیکه نیولې وه او څوک، خو پوښتنه یې مطرح کړه. تاسو د خیر ښېګڼې په برخه کې هم فعالیتونه پخوا مو داسې اورېدلي دي چې درلودل، مو اوس څنګه اوس یې هم لرئ که نه؟
همدا چې مونږ مایي ورته نه ورکوو، مایي ګیري زده کوو، همدا چې مونږ ورته هغه چل زده کوو چې څه وکړي د دایم دپاره، دا لویه مرسته ده. دا نه دی چې انسان خیرات ورکي او په خیرات باندې چا جان نه جوړیږي. چې کله هغه چل ورته زنه کې غلار چار ورته غنه کې علم نه غزنه کې کنه په غلار کې ذکر کوم چې بهترین کومک خو هم دا دی چې بل اخر په دې کې چې زمونږ کوم امکانات دي هغه دوی سره شریکو دا فکر کوم بهترین کومک دی.
او دولتي ادارو تاسو سره مرسته کړي ده د کاروبار کې یا د سنتیاو په برابرولو؟
ولینه ولینه وزارت زراعت کې مختلف یعنی برخه دي چې د بانک جهانی د خوانه بانک آسیایی د خوانه مرسته کیږي او مختلف چارې هغه پر مخ وړي. په هغه کې مونږ غوندې ښځو سره هر برخه بیل بیل کارونه کړی دي، قرضې راته راکړی دي، عملاً په علمان مونږ سره اشتراکي کړی دي، مونږ ته پوهاوی راکړی دي، ټریننګونه سیمینارونه ولې نه زیات زیات دغه د نمایشګاګانو دایرول په خارج کې د دوی د طرف نه شوی دي، مونږ پکې اشتراک کړی دي، مونږ ته سهولتونه برابر کړی دي.
د سوداګری د کار سره سره داسې مونږ خبر شوی چې تاسو د افغانستان د فولکلور ادبیاتو په برخه کې هم یو مرکز جوړوي، ولې مو غوښتل چې لار به لکړي او دوی خواته هم راشي که چیرې تاسو معلومات راکړي؟
زه ورو ورو فکر کوم چې ناهیلی نه یم، د نور لپاره خړ نه ګرځم، خو زه فکر دونه د امنیتی چارې او د بیروکراسي په دولت او اداري چارو کې زه بل اخر دې ته وه سوالم چې راځه د خوا سره چې زه غواړم په ادبیاتو کې پښتو ادبیاتو ته یو څه کار وکم او په دې برخه کې علاقه مندي لرم. و مې غوښتل چې د جنگ په زمانو کې چې څه د سلويخ کال جنگ تیر شوی دی، په دې کې فولکلور ټول شوی نه دی، فولکلور آرشیف شوی نه دی، فولکلور د علم مور ده، فولکلور د چې بل اخر تاریخونه جوړی او فولکلور بشفایي هغه ادبیات چې زیاتره د خزو مال دی، د خزو پانګه ده، او دا باید راټول شي او کنه د وخت په تیریدو سره د لمنځزي. زه غواړم چې که غواړی چې ملتونه وپیژندل شي نو اول مراجعه کوي دغه کلتور ته، دغه فرهنګ ته. نو فرهنګ اصلا د انسانانو د بشریت هغه مادي او مانوي لاسته راوړنې دي چې کله هغه تلپاتې نه شي مونږ نور نړۍ په څه باندې به وپیژنې. زه فکر کوم چې مونږ کافي داسې شهرت پیدا کړی دی چې مونږ خاصې نه یو، مونږ ډېر ښکلاګانې لرو، مونږ غواړو چې دا تلپاتې کړو. او په دې لاره کې یو مرکز جوړوم او د دې مرکز څانګې به په ټولو څلیرویشتو ولایتونو کې او مرکز به په کابل کې وي. هر چېرته به استازی ولرو، د هر ولسوالۍ په سر یو فرهنګي خور او یو ورور به هم اشتغال رامنځته کیږي، او هم مونږ هغه ټولو ښکلاګانې چې په معنوي توګه مونږ د ولسونو سره لرو هغه به مونږ راټول کړو، هغه به مونږ سورت کړو، هغه به مونږ د محققینو د نظر تیر کو. دا بهترین یعنی یو منبع ده د محققینو دپاره، د ناول نگارانو دپاره. زه غواړم چې په ځانګړې توګه البته د علوم اکاډمۍ په مرسته او د نورو فرهنګي مراکزو په مرسته دغه مرکز اساسي کیږدم، په دې کې کار وکړم، ډیر زیات علاقه مندیم لرم دې ته. خدای دې وکړي چې ډیر نږدې وختونو کې زه په دې بریالی شم.
لیکوالی او شاعري هم کوي، آیا په دې برخه کې آثار لري که تر اوسه مو نه دي چاپ کړي؟
زما لمړنۍ ټولګه چې تقریبا 2002 کې چاپ شوې ده، نوم یې دی په وینو سور ګلابه، چې زیاتر شعرونه د افغانستان د حالات په اکله ویل شوي وو.
فکر کوم ځان سره مو دلته هم یو څو پاڼې راوړي دي، په دې کې مو څه راوړي؟ آیا کوم شعر مو راوړی دی او که نه کومه لیکنه مو راوړې ده؟
که چیرې ستاسو اجازه وي زه یو آزاد فورم کې یو شعر لرم او یو قافیه ولرونکي شعر دی، خو هر یو چې ستاسو خوښه وي زه به یې ولرم.
مهرباني، هر یو چې مو خوښ دی.
عنوان دی د جګړو په لمبو کې، د جګړې اور دی بل شوی، وطن سوزي دی لمبو کې، مې زړه سوزي بدن سوزي، د غټې د غړېدو ارمان شهید شو، په دې اور کې مینه سوزي مین سوزي، د دې اور لمبې تر هر کور خورې دي، تباهي ده مړې سوزي کفن سوزي، په ټګي کې د ټګمارو ټګمارانو سوله لاړه له وطنه امن سوزي، د دې اور لمبې تر هر کور خورې دي، د دې اور لمبې تر هر کور خورې دي، تباهي ده مړې سوزي کفن سوزي، د جګړې بل لمبل بل نه وي چې د مخه پکې زمونږ لمن سوځي. د ښادۍ پر ځای په هر کور کې غم خور دی، د ښادۍ پر ځای په هر کور کې غم خور دی. ښادۍ سوځي، واده سوځي، اتن سوځي، او یوه ورځ به امیل دا وطن وطن شي، یوه ورځ به امیل دا وطن وطن شي. خیر کنن په لاس د دوست او دښمن سوځي.
بیا هم مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او سټوډیو ته راغلی. تاسو په لوی خدای سپارم.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.